شي. د خبرونه په اوږدو کې به د صابر صاحب خولي شاعري هم له دوی ناورو بدرګه مکړی قربا مو زنجبا مریم. صابر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایم
الله دې خوشاله ساته. امیر صاحب جتمن شي او د ټولو ملګرو ته زما د اړه سلامونه.
ډیر زیات مننه صابر صاحب. تاسو ادبي خدمات ډیر زیات دي نو داسې یو په یو په خبرې کوو. دغه تازه کتابونه چې چاپ شوی په دې کې به دغه اول کتاب په باره کې تاسو نظر واخلو خبرې به سره وکړو. لمرینه مکې ته سفرنامه کې تاسو لستون کې د څه سره مخامخ کیږي په دې کتاب کې تاسو څه وړاندې کړي صابر صاحب؟
دا پښتو ادب کې د حج سفرنامې هم لیکل شوي او د حج سفرنامې په څیر تقریبا د زیاتې لیکل شوي شپږته سفرنامې. خو دې سفرنامه کې ما کوشش کړی دی چې په څه نوي انداز کې هغه د روایاتو نه لږ بغاوت مې پکې کړی دی او په یو نوي انداز کې مې سفرنامه لیکلې ده. بیخي نوي انداز کې زه دا دعوه کوم که دا سفرنامه هر چا وکتله نو هغوی به دا وځي بالکل د حج یو د سفرنامو د روایت نه مې بغاوت پکې کړی نوي انداز او سړی خبرې مې پکې هم کړې دي. او ما دا غوښتل چې زمونږ پښتانه ډېر حجیان حج له لاړ شي نو هلته بیا ډېر ټینګتینه خوري. نو ما ویلې چې دارنګې یو لارښود ورته مخکې کېږدم داسې یو مشال ورته مخکې کېږدم چې که دا سفرنامه هر څوک ووینې یو دی نه پک حج له ځي نو چې حج ورته اوبه ښکاري. نو بل دا ډېره زخیمه سفرنامه هم ده په دوه نیم سوه صفحې سفرنامه ده. نو په دغه حواله ما دا سفرنامه ولیکله چې پښتنو ته یو ګایډلاین وي او یو لارښود وي.
صحیح. نو تاسو دعوه کوئ چې په دې کې مو بغاوت کړی د حج د نورو سفرنامو په پرتله یا نوي خبرې دي؟ داسې کوم مثال کا اورېدونکو ته وړاندې کوي داسې څه دي؟
دا ما یو افسانوي شکل کې لیکلې ده.
ښه.
بېخي لکه ناولیز شکل کې مې لیکلې ده چې هغه لکه مونږ خو به صرف دا سفرنامې وي چې حج له لاړم او حج کې څومره فرض دي لکه طواف زیارت فرض دی وقوف عرفات فرض دی او هلته حج له لاړم حج مو کو طواف مو کو صفا مروه مو کا او مطاف کې کېناست چې سبقه مو وینه او مقام ابراهیم مو کو. دا خو ما یو افسانوي شکل کې کړی ده او په دې باندې چې مستر محمد خان کوم سری مو لیکلې ډېره لویه سری ده هغه لیکلې هغه هم دارنګې افسانوي شکل کې لیکلې لکه دارنګ انداز کې چې په عرفات په ډېری ولاړم یو لیونی منډې وهلې ټولو خلکو لبیک لبیک چغې وهلې هغه لبیک لبیک چغې هم وهلې. خو ما چې ولیدل د هغه په خوله باندې کله کله د پښتو اوازونه هم د پښتو چغه چې ما وکتل دا څوک دی ما ته دا پته چې دا د صابر شاه صاحب دی افسانه غوندې شکل بیا سریزه لیکلې ده. ما لکه دا کوشش کړی چې هغه سفرنامې ما ته مې لوستې هغه خبرې ما پکې نه دي کړې په نوې خبرې مې پکې کړې. بیا هلته د پښتنو اقتصادي حالت زه د پښتنو په ډېرو بیا هلته ګرځم چې د پښتنو څه اقتصادي حالت دی سعودیان دې سر کم رویه کوي دا غي د ډیرو سفرونو لیکلي دا رنګ یو څه نوې خبرې مې پکې کړې دي.
صابر شاه صاحب تاسو د دې نه وړاندې هم ځینې سفرنامې لیکلي بلکې یو سفرنامه خو تاسو خیالي سفرنامه هم لیکلې ده دا خو حقیقي ده کنه؟ تاسو رښتیا ورغلي وي سعودي ته هلته مو دغه سفرنامه لیکلې؟
هغه شیز ما ځانته یو مخه کې یو دغه مشال غونډې خوري ما هغه سفرنامه چې کومه ما خیالي سفرنامه لیکلې وه او په هغې ما تقریبا اووه اته نوي ایواډ هم اخېستې هم د هغه سفرنامې سیل په دې کې خپل شوی دی. د هغه سفرنامې نوم و د پښتونخوا سیل او سفر. د هغه سفرنامې هغه اند او انداز ما راغېستې دلته مې خپل کړی دی.
صحیح. خو فرق خو لري هلته خو تاسو خیالي سفرنامه وه دې کې خو تاسو ورغلي وئ.
خیالي سفرنامه وه د پښتنو د خاورې سفرنامه وه دا د عربو د خاورې حقیقي سفرنامه ده.
صحیح. هم دغه ما غوښته چې معلومه کړم. صابر صاحب تاسو
عامر صاحب ما سفرنامې څو نورې نه بلکې زه دا دعوه کوم د الله فضل دی چې پښتو کې د ټولو نه زیاتې سفرنامې او زیات رپورتاجونه زما چاپ دي.
ښه. ډېر ښه. لږ اورېدونکو ته پرې رڼا واچوئ پته به هم ورته ولګي چې ستاسو دې نه وړاندې کومې سفرنامې مخې ته راغلي دي او کتابي شکل کې چاپ شوي دي؟
نو سفرنامې عامر صاحب یو خو زما سفرنامه ده دوهې ته تګ راتګ.
ښه.
یو دویمه سفرنامه ما نه ګوره ته نمونه هم هېرېږي دې وخت
کې. ښه.
نو بیا دویمه سفرنامه ده چې درومې څه بمومې.
ښه.
دا هر یو سفرنامه د دوه دوه نیمو سو صفو اندازه.
ماشاءالله.
درېمه سفرنامه زما اومدغه سفرنامه ده چې نوم یې د پښتونخوا سیل او سفر.
صحیح.
بیا بل یو سفرنامه زما د دینه پس چاپ شوی دا د نورونو خاریو کې دا هم ډیر اهم سفرنامه دا زما د عمرې سفر و ورپسې بل یو سفرنامه زما د دولوی سفرونه بیا بل سفرنامه زما ستاسو د افغانان ملګري ته زما د اواز اوري نو دا ټول په افغانستان خصوصا هلته کې د پښتو په دا لوی کور لوی سفر 2008 کې چې زه کله علوم اکیډمۍ اوښتم او اعلی حضرت لا جنګدی وو هغه سره مې ملاقات وکړو د لوی کور لوی سفر بله سفرنامه زما چې دا د میدان ښار سفر دا چې اوس کوم محترم ستاسو محترم او د اطلاعاتو وزیر دی او د کلتور جهاني صاحب نو دې یو لوی مشاوره هلته کې ګورنر جوړه کړې وه او هغه د امریکې نه راغوښتې وو زه د پښتونخوا نه غوښتې وم او دا ډېره یو ښه رنګباره سفرنامه ده د میدان ښار مونږ پنځه شپږ شپې د والي مېلمانو مونږ دواړه او بیا هغه جهاني صاحب هم لیکل د دې په شاپاڼه باندې چې که صادر شاه ته د نورو ولایتونو زمینه برابره شي نو دی به ته ډېرې سفرنامه ولیکي او د افغانستان خبر به بیروني دنیا کې ښکاره شي نو که اوس د جهاني صاحب زما دا پیغام چا ور رسولو چې جهاني ته اوس خو ما ته به نور څوک زمینه برابر وي ته خپله د اطلاعات وزیر
بالکل صابر شاه صاحب
خپله خبره نه
وي ته به په زړه کې مال څه راکوي که راکوي مال به زړه راکوي نو جهاني صاحب د تاسو دروغ غواړي چې بله سفرنامه هم له خیره ولیکئ زما یو بله پوښتنه ذهن ته راځي په دې سفرنامو خبرې کوو نو بیا په نورو کتابونو هم غږیږو په دې سفرنامو کې صابر شاه صاحب ما چې لوستې دي د انګریزۍ د اردو د پښتو سفرنامې آیا دا خبرې چې وی دي سفرنامه کې چې راغلي دا ټولې حقیقي وي کنه کله کله لیکوال په کې داسې مالګه مساله ماچوي
یاره بالکل منافقت پکې
ها
او زه تا ته قسم خورم چې ما په خپل ژوند کې منافقت په سفرنامه کې نه دی کړی ځکه ما نه اکثر ملګري فرق کوي چې زه زما د کالم نوم هم سپین سپینې دی زه سفرنامه کې هم سپین سپینې یم کتا څو کتل یو دور کې دغه ما سپین سپینې وحدت کې کالم چاپ کېده نو ما چیرې منافقت نه کړې نه په ځان پردا چولیا چې سمې لیدلی دي سمې اورېدلی دي هغه مې لیکلې دي ته هغه پته زه هم خرابې دم او زما علمي ادبي حیثیت پکې هم را پروزي ما سره چې څوک سمې کیو کې هغه مې کم چې څوک را سره بدو کې هغه مې تر چې اوګې پاتې شم هغه مې کم چې تمې خانې ته زما غم لیکم او که یو خسته جمعه ته زما غم لیکم
سه زنی داسې
زما د صدات زما سفرنامې وګورم دا څه کوم دغه دغه خپل شوی
صابر شاه صاحب زنی داسې خبرې وي مثلا د لیکوال چې څنګه د بل ملک په هوایي ډګر کوشینو داسې رومانوي خبرې پکې ویل ته یو جنې ولاړوي هغه خان دی دا خبرې خو تاسو بم لستې دي نور سفرنامو کې
دا 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 اصل کې دارن چلې زنی خلک غریبانان په دې ځل سفرو کې نو هغه چې هغه جاز نه لیدل کنه هغه چې دا څنګه دنیا ته راغم او دا کچه تیار هوسټه ته ورته هم خاندي نو دا غیر روایت دی دا غیر جوټه یې چې وي دی جوړ بس ماته او خاندل
صحیح
نو هغه خو لکه په روزي در بس سفر کړی وي نو هغه بخامخه دا خبرې کوي کنه ولکه ځینې دارنګ خلک هم وي چې الته کې بیا دغه ملکونو ته ډیر او هغه ځینو تلاش چې دا ویلو نه دی هغه بیا غار ته پټ کی نو زه ما کا یا چې تاسو ما بیا چې زین چې خپل ضمیر ما ملامت کوم چې څه دی لیدلې وي تو ګور زما دوهې ته تګ را تګ یو سفرنامه دا غي چې ډېر سکرین سکرین خبرې ما کړې وي او هغه بیا ځینو خلکو په احتجاجونه کول او مظاهره نه چې کوي چې څه دی ما ارته چې کړې دي آ په ما تیر شي وي دي
صحیح صابر شاه صاحب په سعودي کې مو الته خو د دیبانم ډیر زیات کنه دا غوي ادبي ټولنې دي د حج د مراسمو ترڅنګ تاسو مخ یادونه وکړه وخت مو پیدا کو چې دا غوي حال واخلې نو دغه ارسم په دې کتاب کې شامل دي
دا سعودي کې ما لکه یو کار دا هم کړی دی چې ما ویل چې زه خو یو خو چې امیر صاحب ته هر ملک ته تلې ما نو ان شاء الله د پښتنو واسطه کې به تلې مو د پښتنو پټکي به هم په سری زده دي ځان ته پټکي مو نه چالت کې ما دا نه چې دا غزي لباس واچو ما پین چټه واغه زه سره غږ دی شم نو چې هر دې ریته بدلما دا غي حال به معلومولو دا غي هغه چې حالت کې سترم دي سم سلی دي سستوري دي هغه به معلومولې او بیا هغه ما دې سفر نامو کې ټول لیکلي په دمو داخله کوی چې بس سعودي ته یا دلس ملکونو تلار شو بسل کې ریالونه کجورو ونه پورې نه خدای او درهمونه بس را شو کا وکنه نو هغه ټول خبرې حالت کې ما دا غسړي دي البته سعودي کې په مکه او په مدینه کې ادبي ټول نه نشته ریاست کې ادبي ټول نه دي او ریاست ته د تلو اجازه نه او ما په خبرګری راغلی ویل چې یاره زه یو په یو لار بوتلم هم خو مې ویل چې قانون نه وي نو بیا کله ځمه ما له به راتلل شاعران ادیبان به راتلل او ما له به یې مېلمستیاګانې هم راوړېد هغه به یې هم راوړل خو چونکې د حج دارنګ ورځې وي چې هغه خو بس محدودې ورځې وي که نه او چې څله سړی تللی وي زما غوندې خوار غریب وي کس چې څلور څلور لته روپۍ تاوان کړي نو مقصد دپاره خو به هر حال هلته او ګلف ملکونو کې چې د پښتو کم خدمت کېږي دا ډېره لویه خبره ده اوس اوس زه شار جې ته تللی وم یو ډېره لویه شاعره ده ستاسو افغانانو او په هلته کې افغان ادبي بهیره نو دومره لویه مشاعره وه چې انتهایي زیات خلک وو نو ما پکې صرف دا ویلم چې خوشحال بابا نن ژوندی دی نو دا شعر به یې اغوستی وی واپس چې چای پلو د مخه پورته نه کړو پښتو له هغسې بېکره پرته ده ځکه چې دومره پښتو چېرته دې حد ته راورسېده او د شیشو دې محلونو ته راورسېده مونږ خو یې په ویلو باندې هم خپل کورونو کې شرمېږي او زه دلته اوس پښتو راورسېده امیر صاحب زه ګوره تاسو نه هم یو ګیله کوم ښه افغانانو ملګرو نه زه یو ګیله کوم
صابر صاحب
دلته کې د لرې نه خبره وره
صابر صاحب اول تاسو مخکې تر دې چې تاسو ګیله وکړئ زه درنه ګیله کوم او په ګیله کې حق هم لرم تاسو وایئ چې بار بار تاسو افغانان مونږ او تاسو ټول افغانان یو نه یو
نه 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 مونږ او تاسو ټول افغانان یو انصیبه خو پته نشته دی چې هر څه وجه ده خو یا زمونږ سیاسي فکرونو یا ځینو خلکو هغه بدقسمتۍ نه مونږ اوس په دې لر او بر تقسیم کړو زما سفرنامې وګوره زه نه دا پولې منم نه د دې پولو د منلو قایل یم دا رقیب زنځیر دی زه ورته ویم ما ورته مخکې هم رقیب زنځیر ویلی البته یو کار دی مسله ده چې تاسو ملګري د بری پښتونخوا ملګري چې لږ غونتې په ښه ان جي اوګانو کې شي لږ غونتې په ښه حیثیت باندې شي خو چې زمونږ دا ملګري لږ غونتې ښه شي لږ غونتې دغه شي نو هغه اکدم دریشي او بس پینټ او شرټ دا زموږه لباس د کلچر ریسه ده لباس کلچر چې نه دغه کېږي دا زموږ لباس کلچر دی خپل
سما ده بالکل نه پکار بالکل نه پکار
دا کلچر د لباس ډیر قایل یم
تاسو خبر بيخي سيد صابر صاحب خو ممکن ځني ملګري چې پاغو دفترونو کې دغه بخپل غ یونیفورم یا دغه مجبوریاني بوي او د سفرنامو په والا خو زموږ خبره وشو صابر صاحب رازو تاسو د افسانو کتاب طرف ته تور کفن طرف ته نو زما باوله پښتنه
دا یې امر څه کفن سپین دې او دا وړي تور دې
دا پښتنه به هر څوک تاسو نه کوي او خامخابه کوي ځکه خلک د تلوسه لري کنه نو دا ورته وای چې کفن خو سپین وینو دا تور کفن څنګه کیسه ده د دې شاته به مې کیسه پراته
دا اصل کې امر څه دا رنګ چل دی چې اوس یو خو خیر په دې کې افسانه هم شامل ده تور کفن چې هغه کې وضاحت شته کنه دا افسانه کې بننه دا هغه په پلاس کې خو به هر حال زمونږ دا کم وطن چې دی یا چې دا مونږ اوس چېرته کې چې د دلته کې زمونږ دا رنګ بدمرغۍ او بدقسمتۍ را ده بره شوي دي چې اوس زمونږ په مټونو هم تورې نښې وي تورې پټین تړلي وي زمونږ په غاړو کې هم تورې نښې وي او مونږ چې د خان او د نواب او د ارباب کفن او د پور او د پیغور کفن وي نو هغې ته د سپین کفن ته څنګه وي
صحیح کتاب افسانی دی نو سمر افسانی دی پدی بارے لگ معلومات رکھے
دا جی دا دی تی تولی بیار لسور لس افسانی دی خدا زما دا دی دور نبی دا اوس کمونگا دا بریت سپین دی زیرم تقریباً تقریباً منزالا شوی دا سپین شوی دا دا نول سوا دو نوی او دری نوی دا وقت افسانی دی او دا با ما دی کلی او آغا وقتی با می دا کلندر مومن ساهو لکن کو مرتا او ما چی کم خلیل اولشی دا دی جرگا جوڑا کری وا او ارباب سی پرامان آغی تا بمی زاکولی تنسیب تا مراندی کری دی کلندر پا دی دا کمینس کم ور کری کتا د پښتو وړې او نوې افسانې ته نوې ورکول او دا وړې وړې افسانې دي نو بیا لس ور لس افسانې دي ته خو بیا دا قاطع معنی پته نشته به درته شو به درته وځ نور سرګرمو په سفرنامو کالمونو رپورټاجونو سیړنه پالتنه کین ختم به دې ته اړه سوچ نه یو رف په دې دکان کې ناسم دي تا کال کې زما دکان دی غریب آباد
بالکل مونږ درغلی
ناسم چې هغه چې تا کال هغه دکان کور نه زما زوی حافظ قرآن هم د ملشار وته دا جی په المارو بکسونو کې نګوتې والې دا کاتېره وته ځای په ځای مونږ د کور هم خوړلې وه شان شان او چومې ته تو هغه افسانې وي ولا ډېر مې زړه خوشحاله شو بیا زما یو دوست ترکځې ایاز الله هغه ویل چې دا خو زه چاپ کوم مال چاپې ته نو بس هغه د هغه وخت د لکوانۍ د وخت یعنې نن نه دوه درویشت کاله مخکېنی افسانې
صابر شاه صاحب زما پوښتنه دا وه چې د افسانو موضوعات مو څه دي دوه ویشت کاله پخوا به نورې کیسې وې د هغه زمانې موضوعات به تاسو راخیستې
نه نه دا معاشرتي کیسې دي او ما کوشش کړی چې لګډیر د پښتنو چې دا کمې مسلې دي هم دغه افسانو کې پخوا هم ما د پښتنو د پښتو ژبې ویر کړی دی او اوس هم ما هغه یو ویر دی زما زه کوشش کوم چې دا ډېر زیاتې رومانی موضوعات پکې نه چېړم دې کې هم یو دوه افسانې شته خو د نورې کمې یولس یا لس افسانې دي د پښتنو او خصوصا زمونږ په مسلو زمونږ په بېروزګارۍ زمونږ د ظلمو په مسلو دا افسانې لیکلې شوي لکه ګوره امیر صاحب یو وړه موضوع د شمع او پتنګ نو چې یو مزدور ټوله ورځ مزدوري کوي که نه او په بټۍ کې مزدوري کوي مخسر د بټۍ په دغه خړ وي او چې مازدیګر شي نو هغه دارنګ پتنګ وي د سلیما د شمې سلیما تا خو به لیدلي پېښور کې چاته اورېدلي به وي کلي نو هغه بیا هغه شمې ته منډه وایي د شمې پتنګ وي که نه دا صرف دارنګې موضوعاتو باندې افسانې دي
صحیح صحیح صاحب تاسو خو لیکل هم کوئ او مطالعه هم ډېره زیاته کوئ تر هغه ځایه چې ما ته معلوم دی زه تاسو سره مې پېښور کې بار بار لیدل هم شوي ادبي غونډو کې مو سره ګډون کړی دی لیکل هم کوئ خو لوستل هم ښه ډېر کوئ افسانې به هم تاسو لولئ د اردو د پښتو د نورو ژبو ستاسو آیډیل لیکوال څوک دی د چا لیکنې مو په افسانو کې خوښېدلې یا اوس مو خوښېږي
ولا زما د ارباب رشید احمد ډېر خوښو ارباب رشید احمد زمونږ یو صرف یو وړوکی کتاب دی او مړ دیوال وتلی هغه افسانې به زما د هغه افسانې به زما ډېر خوښېدي د هغه افسانو او وړې وړې افسانې اثر دی چې ما په دې کتاب کې همدارنګ لږ اشاره ورته کړی ذکر چې ما باندې دا وړې افسانې لیکل شروع کړل
تاسو د وړو افسانو ذکر
وکړو ستا یو ملګري تپوس وکړو چې د شاعري کله مې شروع کړه زه ورته صرف دا خبره کوم چې اوس یو کتاب یو ملګري لیکلی ساغر خاطک د پښتو مخکښان نو هغه پکې هم دا زما خبره لیکلی چې زه زما په خیال د پښتو هغه لومړنی شاعر یم چې په 12 کلنۍ کې زما لومړی کتاب چاپو
ها ماشاءالله
دولس کالو دیارلس کالو چې زما یو کتاب چاپ شو دا 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 اتم کلاس سټوډنټ کوم
ډېر
اووم اتم سټوډنټ کوم
دا اول کتاب مو د شاعرۍ باندې به بیا خبرې وکړو خو د افسانې دا خبره ختمه کړو بیا به ستاسو نه شعر هم اورو تاسو د لنډو افسانو یا د لنډو کیسو یادونه وکړه چې ځینې افسانې چې ډېرې لنډې وي آیا دې ته مونږ افسانې ویلی شو صابر صاحب یا د افسانې اوږدوالی باید څومره وي
نو دا دې حد نه دی معلوم دې حد او سرحد نه معلوم ته خپل غرض خپل مدا چې افسانه پلاټ صحیح وي کردارونه صحیح وي او زوال ګوره په افسانه کې درې صفت دي پلاټ کردارونه او زوال خاتمه دا چې صحیح وي افسانه کې مضبوط وي خپل حیثیت لري د کالم حیثیت لري دا چې صحیح وي بس هغه افسانه ده ښه افسانه او دومره اوږدو افسانو ته اوس وخت چا سره چرته شته اوس اوږدو ناولین ته چا سره وخت شته اول زه پېښور کې سرګردانه یم د منډې کارونه دي د منډې دغه دی خپل غرض چې بیانې پکې خپله مدعا مقصد مارغه چې پکې رانی کې بس هغه ستا یو ښه افسانه وي نو افسانه باید چې دومره اوږده نه وي چې ناول ته نه جوړ شي
صحیح صابر شاه صاحب د ناول لیکلو شوق یا توان لري
پښتو کې واحد دغه یو اړخ دی چې ما نه تش پاتې شوی دی نه دا سره وخت شته نه مې ورته وخت ایستی دی او نه مې جریدي کړی دی ډرامې مې لیکلي دي ریډیایي ډرامې مې لیکلي دي سفرنامې کالمونه خو ناول ما چې نه دي کړی
صحیح ستاسو په شاعرۍ باندې خبرې کوو هغه اورېدونکي چې غواړي تاسو نه اسانه به ورته همدا یې په شاعرۍ باندې که تپوس څوک لري که نه صابر شاه صاحب اورېدونکو ته به هم پکې منځ منځ کې موقع ورکو خو که په سر کې تاسو نه څه واورو ممکنه ده دغه وخت کې اورېدونکو ته خپل څه وړاندې کړئ
عامر صاحب چېرته ډېر وخت موده پس مې یو تازه غزل لیکلی دی نو هغه اول به درته کوي هغه ووایم
بلکل
خبر دا حالات هم لږ خراب وو لږ دغه وو که نه نو د مینې د ورشو مستې سندرې دي کونترې د مینې د ورشو مستې سندرې دي کونترې د امن علامت د معتبرې دي کونترې او اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زمونږ د پښتونخوا نه مرورې دي کونټرې ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګی دا ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګی دا پرته پکې سورې سورې وځري دي
کونتره
ډېر یا خدای بیا د بم د پاسه بم دې چې د زیږي یا خدای بیا د بم د پاسه بم دې چې د زیږي یا خدای بیا په ونو کې او تری دي
کونتره ډېر
ورځي او دا یو رومانی شعر پکې اوره چې ورځي ورته په بام پسر پسرو منګلو کیږي ورځي ورته په بام پسر پسرو منګلو کیږي زمونږ نه خو خدي زړورې دي کونتره
ډېر ښه
گدرتا گدرا لیوانے دکم چکم لوری تا گورم گدرا لیوانے دکم چکم لوری تا گورم کونتری دی کونتری دی کونتری
واہ واہ بیا وای دا شیر خو بیا وری دل غواړي
لیوانے دکم چکم لوری تا گورم گدرا لیوانے دکم چکم لوری تا گورم کونتری دی کونتری دی کونتری دی کونتری
دیر خ
او دا موضوع دا بل یو شعر دی چې چینی ته بیا راوال وته سیلونه خدای دې خیر کړي خوړل کوي چیچل کوي ډمبرې دي کونترې موضوع د لیوانو زمونږ څه ده چې راټول شو موضوع د لیوانو زمونږ څه ده چې راټول کو شو خبرې دي خبرې دي خبرې دي کونترې
ډېر
او دا شعر وره امیر صاحب چې زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره څه کار دی زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره څه کار دی زمونږ خفوزونه او لښکرې دي زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره څه کار دی زمونږ خفوزونه او لښکرې دي کونترې او دا ځکه مو د کور په چت ساتلې دي صابره دا زکه مو د کور په چت ساتلی دي صابره سیدان یو او سیدان بختوري دي کونټه
واه 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 ډیر ښه بالکل سید صابر شاه صابر صاحب خپل غزل او صابر صاحب د نو ځوانانو تاسو فیسبوک هم لري په دې فیسبوک کې به شاعري هم تاسو ولولئ یا سیم چې مشاعرو تلار شي یا د نوي کتابونه چې چاپیږي د نوي کول ځوانان چې کومه شاعري کوي دې ته څنګه ګورئ تاسو
دا ډیره ښه شاعري کوي دا نوي ځوانان چې کوم راوتي دي او دا د فیسبوک او شاعرای کې خو ډیر کمی دی ډیر د غوی او بل د ګونه پکې ډیر وي په فیسبوک درې چې ډیر زیات مشهور وي زه د درې واړو په حق کې نه يم یو خو یو ټکی پکې ار تو کوئی ماشاءالله نو بس که ار ته یو خوار ته به ماشاءالله لیکي زم ټکی وته ډیر اعلی نو کاغه هیڅ نه خو بده به وته ډیر اعلی لیکي او دریم ټکی زبردست کله کله وته زبر لیکي دلته د لس روپو لوټم ورکی وته لیکي زبردست نو دا دا دونه زمونږه دا نوې نسل خرابوي زه د سپینو سپینو کایل یم زه هر چاته ویم لاس دې آزاد زما کتاب چې راشي وته چې څومره تنقید کې کولی شي زه خوشاله یم په خپل هم سپینې سپینې کوم نور ته هم ویل چې افغانې دی په دغه وجه زه او بیا خصوصا ستاسو په افغانستان کې ډېر ښه شاعران راغلی امیر صاحب ته زه ګوره تا ته پته چې نه ستا کاردار یم او نه دې مینتبار یم
زه پوهېږم
ته په خپله ښه شاعر یې صفت کم که نو نه دې ته پروا لرم نه دې کاردار یم نه دې خو تا غوندې زلمي ډېر ښه شاعران چې هغوی د جدیدو شاعرۍ مطالعه وکړه هغه د افغانستان خصوصا ډېر ښه شاعران راغلي
وخت هم په ختمېدو دی خو که ستاسو د جنازې کتاب ذکر نه کوو نو دا به هم بې انصافي وي تاسو سره جنازې اورېدونکو هغه کتاب دی چې بیخي یو نویاته کتاب دی په پښتو ادب کې صابر شاه صابر صاحب چې د کومو ادیبانو سیاسي مشرانو په جنازو کې ګډون کړی هغې ته ډېر ښکلی رنګ ورکړی چې هغه جنازه څنګه وه د جنازې مونز کوم امام صاحب ادا کړ هلته څومره خلک وو هلته دوی څه لیدلی دغه هر څه پکې راوستي یو کتاب خو یې ما لوستی د جنازې دویم ایډیشن خو مونږ نه چاپ کړی صابر صاحب
امیر صاحب د جنازې درېمه برخه هم ما تیاره کړې ده
یعنی
دا تر اوسه دا راجولی شاه خټک در جنازې پورې کنه هغه یو کتاب چاپ شوی ګوره تا ته پته ده مونږ خو دارنګه چې بې وسه غوندې خلک یو لکه وسه یو کتاب اتیا سل زله روپۍ لګي نو مونږ خو یې نشو چاپ کولی او جنازې په عالمي ادب کې هم په دې موضوع کتاب نه لیکي شر د پښتو ادب نه دا بیخي یو نوی سنس دی ما متعارف کړی دی یو نوې کړنلاره ده او دا په هر کس دا د شلمې صدې په هر کس د ما د سترګو لیدلی حال دا غه د جنازې دغه په کار زیار نو دا درې کتاب دو کتاب اوس ډېر خلک وي جنازې به دوباره یو هغه برخه چاپ کړي دا دوه برخې نورې تیارې وي نو دا ستا دا ګوره دا ډیو ریډیو په لکونو خلک اوري په لکونو پښتانه اوري پکار دا ده چې دارنګه یو پښتون یو مخکې شي او دا کتاب دوباره چاپ کړي ځکه د هغه تړون د هغه کتاب د هغه په نوم وکړم دا جنازې دا چا چاپ کړلو دا ځکه چې خلک یې غواړي خلکو ته ضرورت دی دا درې درې دا یو هغه برخه دوه برخې دا نورې تیارې دي
په دې کتابونو کې په جنازو کې ما ته خو معلومه دي خو اوریدونکو ته کوی چې آیا داسې د تاریخي سیاسي مشرانو جنازې هم شاملې چې تاسو ورته ورغلي وي
ټول 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 جنازې چې څومره ما په خپل دې ژوند کې د ما ادب سره د نتی کېدو پوره دېرش کاله وشول چې په دې دېرشو کالو کې څومره لوی لوی خلک زما د جنازو له خلکو تلو یو مینه ده چې دا څومره خلکو جنازو له د باچا خان جنازه د حمزه شینواری جنازه د چکنوری صاحب جنازه د کشور سلطان جنازه د ګلنار بیگم جنازه د لیل وی خلک چې تمه د دې د جنازو د یاسمین خان فلم ستار جنازه د مولانا حسن جان صاحب جنازه د مولانا بزلیدر صاحب جنازه ټول دی دا صرف دانه چې زما سولی د جنازې لدا دی څه کارونه بیا کړی دي حمزه سو کو د حمزه څومره کتابونه چاپ دي دا ټول د باچا خان جنازه چې بمونه په جلال آباد کې خلاص شو لو بیا خلک دا ټول جنازې د خان عبدالولی خان جنازه نو دا لوی لوی جنازه دا چې څومره مالی دی د ډاکټر اعظم او اجمل خټک پورې دا نوی برخې و هغه ناچاپ دي دا جنازو د سترګو لیدلې حال دی
ډیر مننه صابر شاه صاحب زمونږ د خبرونه یو وخت په همدې ځای پای ته رسی کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مر سره برخه وغسته
الله دې ستاسو عزت او ساتي او د ټول ملګرو شکریا مننه ادا کوم خو
ډیر مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه د الله پامن د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا سوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ده او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې